درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروانیم د اوسادی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي. بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یو خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې، په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول. او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسې لار له و میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د میل اتمی نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2024 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسې پکتیا لارې تړلې و. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی. خو په ځانګړي ډول د کورمه اوسیدونکو چې ډیره موده په محاصره کې تیر کړه، له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمه ځینو سوداګرو د می پر نهمه له مشال رادیو سره په خبرو کې د خرلاسې لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دوړو خول حکومتونه وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورن کرښې دوړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلې دی. پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسې لارې په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د می په څلورمه د کورمه تاجرانو غوښتنه کړې و چې یا د لارې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیکتلی سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزه ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پایل د خاف هرات پر لاره کې د پانګونی او د ماهیرود لاره د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګری د پاکستان د بندرونو متبادل بولی، هند پانګونه کړي او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه تر سره شوی وای. خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکی او لوجستیکی دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمنۍ وباشي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی. که نوموړی خپل 9.5% شتمنۍ وبخشي، بیا به هم میلیاردر پاتې شي. هغه اراده لري چې خپل شتمنۍ د خپل خیریه بنسټ له لارې وبخشي. څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ. شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پراتونکو دولسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 اویایم میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکي اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1950 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند اروپا له خبرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن دو اویا پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شخله آزادی رادیو آوری له هند سره د تاوتریخوالی د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځورګي.
دا سم د دې د فارغ د منلو وړ نه، بس دوی غوښتنه دا و چې ما تاڼي ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې پرته دی چې افغانستان صادرات پر خارجي شرکتونو پیدا کړو چې په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې، خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تردید مده د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتیدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او زه دوی سره یو بل ته ګواښور هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې ام اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د مام ملاتړ دی سیمې هیوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د وړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یوه برید کې شپږ ویشت ملکیان چې 25 د هند اتباع وو ووژل شول. هند پاکستان د غبریت کې پلاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو ترڅنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پنګونې خبري وکړي. له شغل مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلی. د داسې وویل
موږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دا د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره د دې د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس ترلو دی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي. او ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاو کې اشتراک کوو، دوی به زموږ په نمایشګاو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم. تاسو به تر معلومه ده چې په خو امر د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او د څو کال کې چې موږ د غالیو نمایشګاو ته نیو راغلي دغه وسم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګا جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو باید د زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومیو لاسلیک کړی ده. په اومیو کې د دواړو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره مشکل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدني د افغانستان وسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د دوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د متر ومی پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان بلادي کال له پایله بیا تر اوسه څه باندې 420,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر ومې پورې له پاکستان نه 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته.